سلامونه ستړي مشه د ازادي رادیو خبري مجلې ته موز فريده سيال هر کلی کوم پایل با پلند خبرونو وکړو. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې سیلونو نن د سپرلۍ و موټره چپه کړی چې دوه تنه پکې مړه شوي او درې تنه نورې ټپیان کړي دي. په دې ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا سیلونو پرون هم د یو تن ژوند اخیستی و، خو سیمه ییزو ازادۍ راډیو ته د څو تنو د مړینې خبر ورکړی دی چې د څلورو جسدونه تر اوسه نه دي موندل شوي. له تېرو دوو ورځو راهیسې د منډول په ګډون د نورستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم سیلونو مالي تلفات خلکو ته اړولي دي. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې سرحدي لار چې له یوې میاشتې راهیسې طالبانو بند کړې وه پرون پرانیستل شوه. دا تجارتي لار طالبانو د جولای په 28مه وروسته تر دې وتړله چې د دوی په وینا پاکستاني سرتیرو دوه تنه پر پوله ووژل. د ډنډ پټان ولسوالۍ د سرحد د پرانیستلو پریکړه د چهارشنبې په ورځ د پاکستاني سرحدي چارواکو او طالبانو ترمنځ د غونډې په ترڅ کې شوې وه. په تېرې یوې میاشت کې چې دا لار بنده وه د پولې دواړو لورو ته په سلګونه لارۍ له مالونو ډکې انتظار وې. د پاکستان حکومت نن د سیلونو له امله بیړنۍ حالت اعلان کړ. د صدراعظم دفتر په یو بیان کې وویل چې 1.5 میلیونه خلک سیلونو سخت اغېزمن کړي دي. له طبي پیښو سره د مبارزې ادارې وویل چې د روان کال له پیله تر اوسه د سیلونو له امله تر 900 ډېر کسان مړه شوي او په تېرو 24 ساعتونو کې سیلونو د 34 کسانو ژوند اخیستی دی. په خیبر پختونخوا کې حکومت د کابل سیند او د سوات سیند غاړو ته له میشتو خلکو غوښتي چې دا سیمې پریږدي او خوندي ځایونو ته لوړ شي. د باراني هوا له امله په دغه هیواد کې د الوتکو الوتنې هم اغېزمنې شوې دي. نن له کراچۍ، لاهور او اسلام آباد څخه کویټې ته الوتنې ځنډېدلې دي. او د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي مرکز برېښنا له هم د انرژۍ لاسلي مرکز سره په بشپړه توګه وصل شوې نه ده. د اوکراین د اټومي مرکز ادارې نن خبر ورکړ چې په دغه هیواد کې په جنوب کې د زاپوریژیا پر اټومي مرکز پرون د روسي الوتکو د بمبار له امله برېښنا قطع شوې وه. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو: د افغانستان د روسي ولسمشر محمد اشرف غنی د مرکې جزئیات درته په مجله کې لرو، خو هغه افغانان چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی دی د ژوند له سختیو شکایت کوي.
امنیتی تهدید سره مخ دی، د اقتصادي بد وضعیت سره مخ دی. دوی یو شمېر لګیا دي په قرضونو باندې وخت تېری، خلک چې بهر وتي دي یا دلته په کور دننه خپلو خپلوانو کې کوم یو اقتصادي وضع ښه وي، د هغوی نه قرضونه کوي. او
په پاکستان کې د روسیو سیلونو له کبله په ځینو سیمو کې اضطراري حالت اعلان شوی دی.
د سوات دی، ټانګ دی، ډیرا اسماعیل خان دی، اپر دیر دی، لوور کوهستان دی او د سره شانګله دا.
لوګر کې سیلاب ځپلي د طالب حکومت هم رسنده یو موسسو مرستو ته انتظار دی.
خیمو ته ضرورت لري، د غسل کالو ته ضرورت لري، د اشپزخانې لوښ ته ضرورت لري، غذایی مواد ته دوی ضرورت لري، د تداوی د پاره درمل ته ضرورت لري، نغدي مرستو ته.
مرکه او راپورونه درته لرو، التیام وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان وروستی ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغانستان په وروستیو کلونو کې د سترو قدرتونو لکه امریکا، روسي، ایران او نور ترمنځ د نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی و. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان وروستی ولسمشر محمد اشرف غنی ادعا کوي چې افغانستان په وروستیو کې د نړیوالو زبرځواکو هیوادونو د نیابتي جګړې ډګر ګرځېدلی و. ښاغلي غنی دا څرګندونې تازه له پی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې کړې دي.
for the long period because of
Taliban د وګړي مودې لپاره یوازې د غونډوي هیوادونو د پناځایونو او ملاتړ له امله وټوانې د فعالیت وکړي. دوهم، افغانستان د امریکا او نږدې هر بل لوی قدرت د روسي نیولې تر ایران او نورو پورې د نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی وو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن او نورو امریکایي چارواکو ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپلو اهدافو ته رسیدلی وه او د وتلو نیټه یې له مخکې اعلان کړې وه. ښاغلي غنی د غشان په دې مرکه کې د جمهوري نظام سقوط د امریکا د غلط ډاټ له امله وباله. هغه وویل
دوی د ډاډ ورکولو غلط سیستم درلود. موږ ته ډاډ ټاکل شو چې اوربن بوشي او د راتلونکي حکومت په اړه سیاسي خبرې به د تړون یوه نه بېلېدونکې برخه وي، خو داسې کوم څه ونه شول.
محمد اشرف غنی په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې یو کال وړاندې طالبانو د پلازمینې کابل په ګډون اکثره ولایتونه له جګړې پرته ونیول. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو ویلي چې ولسمشر غنی له طالبانو سره د جګړې ژمنه کړې وه او دوی تمنه درلوده چې هغه دې له هېواده ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د تیر کال په نومبر میاشت کې له سی بي اس سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر غنی له سقوط ایواش په مخ کې ورته په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړی و چې له طالبانو سره به تر مرګه جګړه کوي، خو بل ورځ له افغانستانه وتښتید. هڅه مو کړه د ښاغلي غنی د دغو څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندویانو یې تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. محمد اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان ته به تر هغه بیرته ستون نه سي چې په خبره یې د ټولو افغانانو ښځو او نجونو اساسي او بشري حقونه تامین سوي نه وي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په خپله تېره یوه کلنه واکمنۍ کې پر افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم ترڅنګ له محرم پرته د سفر کولو بندیزونه هم لګولي دي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
د امریکا دفاع وزارت وایي له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي د افغانانو د تخلیې پروسه پیچلې شوې ده. د دغې وزارت چارواکو تېر ورځ ناوخته د خبریالانو یوې غونډې ته وویل چې اوس باید د دې پروسې د چټکۍ لپاره په نورو بدیلو انتخابونو کار وشي، خو له بلې خوا بیا یو شمېر هغه افغانان چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی دی د ژوند له سختیو شکایت کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د کال په تیرېدو سره لا هم یو شمېر هغه افغانان چې د بهرنیانو په ځانګړي ډول امریکایانو سره کار کړی په افغانستان کې پاتې او له ګواښونو سره ډک ژوند پر مخ وړي. دغه کس چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغه افغانان چې غواړي افغانستان پرېږدي د امریکا د بشري او ځانګړي کډوالۍ ویزو غوښتونکي دي له سخت حالت سره مخ دي. د هغه په خبره د امنیتی ستونزو ترڅنګ اقتصادي ستونزو یې ژوند له سختو کړاوونو سره مخ کړی.
د عیسوي متقاضیان په افغانستان کې نه یوازې دا چې د امنیتي تهدید سره مخ دي، د اقتصادي بد وضعیت سره مخ دي. دوی یو شمېر لګیا دي په قرضونو باندې وخت تېری، خلک چې بهر وتی دي یا دلته په کور دننه خپلو خپلوانو کې کوم یو اقتصادي وضع ښه وي د هغوی نه قرضونه کوي او ژوند پرې روان کړی، ځکه ټول یې بېکاره خپل هم لاس په کار شي او د ناټو غړو هېوادونه هم تشویق کې چې خپل همکاران زر تر زر وباسي.
نوموړی دغه شان د دې پروسې د چټکتیا غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا دفاع وزارت ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره له دې هېواده د افغانانو د تخلیې پروسه پیچلې حالت ته اوښتې. د دغه وزارت څو چارواکو چې نمونه یې نه دي ویلي شوي د خبریالانو په یوې غونډه کې په افغانستان کې د تخلیې د پروسې په اړه لنډ معلومات وړاندې کړي. دغه چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د افغانانو د تخلیه پروسه پیچلې شوې او دا حالت هغه مهال رامنځته شو چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول. د دغه چارواکو په خبره اوس مهال باید په نورو بدیلو لارو او انتخابونو کار وشي. سره له دې چې دغه چارواکو په کابل کې د تیر کال د اګست میاشت په 9 د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د یو کورنۍ د لس غړو وژل کېدو ته اشاره کړې، خو د دې کورنۍ یو شمېر غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د کورنۍ ډیری غړي له افغانستان نه وستل شوي او یوازې دوه درې کسې پاتې چې هغه هم ښایي په نږدې راتلونکي کې وویستل شي. یو کال وړاندې هغه مهال چې طالبانو ټول افغانستان ونیوه هغو افغانانو چې له بهرنیانو په ځانګړي ډول امریکایانو سره کار کړی و له افغانستانه د وتلو هڅې پیل کړې. که څه هم د تیر کال په اګست میاشت کې او بیا راوروسته متحده ایالاتو له افغانستان له 100,000 ډیر افغانان وستلي، خو لا هم زرګونه نور په دې هیواد کې انتظار باسي. نیوکه دا ده چې دا بهیر ډیر سست روان دی.
آزادی خبری مجله اوري.
پاکستانی چارواکو نن د سیلونو له امله بیړنۍ حالت اعلان کړی او یو له هغو سیمو چې سیلونو سخت اغیزمنه کړې ده خیبر پختونخوا ده. په دې اړه درته رپورټ لرو، خو د هغې وړاندې په یو شمېر آسیایي هیوادونو کې ځینې افغان محصلین له زده کړو وروسته د ژوند کولو په تړاو اندېښنې لري. هغوی ادعا کوي له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي کورنیو یې افغانستان پرېښی دی. د دوی په خبره سره له دې چې په افغانستان کې د کار زمینه نه ده برابره، خو دوی مجبور دي چې د زده کړو له پای ته رسیدو وروسته خپل هیواد ته لاړ شي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د وارث عالمی د ستونزو یوه برخه
مشکل عمده ای کې بعد از ختم تحصیل دامنگیری دانشجوی افغانستانی
هغه ځوان چې درې کاله وړاندې له ډیرو هیلو او ارمانونو سره د لوړ زده کړو لپاره ترکیه ته تللی وارث وایي اوس مهال د ترکیه په یو پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د دریم کال محصل دی. د هغه په خبره له هغې وروسته چې طالبان په افغانستان واکمن شوي دوی په نورو هیوادونو کې یو له زیانمن شویو قشرونو څخه دي. وارث له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کورنۍ وروستیو حالاتو اړ کړه چې افغانستان پرېږدي، خو نوموړی بیرته افغانستان ته د تګ او همداراز په ترکیه کې د پاتې کېدو په اړه اندېښنه لري.
شخصا خودم به عنوان یک کسی کې اینجا دانشجو هستم، فامیلم بعد از سقوط نظام دارم،
زه خپله چې دلته درس وایم او کورنۍ مې په وروستیو کې له افغانستان نه ووتله، هلته کورنۍ ته او دلته د خپل ځان په اړه سخت اندېښمن یم. په یو ګنګ حالت کې بند پاتې یم. که زما درسونه دلته خلاص شي او زه بیرته افغانستان ته لاړ شم، هلته څه وکړم؟ او که له افغانستان نه بهر پاتې شم څه به رانه جوړ شي؟
فردا روز بعد از اتمام درس ما اگر افغانستان بریم چی خواهد شد و اگر بیرون از افغانستان بمانیم چی خواهد شد؟
د وارث د اندېښنه په داسې حال کې ده چې په ډېری آسیایي هیوادونو کې د زیات شمېر افغان محصلینو د پاتې کېدو اسناد د زده کړو له پای ته رسېدو وروسته ختمېږي. عادل هم چې په بنګله دېش کې د سیاسي علومو د دریم کال محصله ده ورته اندېښنه لري. عادل وایي دا چې عمر یې له اتلسو پورته دی، هغه اروپایي هیواد ته چې کورنۍ ورغلې دې ته اجازه نه ورکوي چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي.
د شرایطو قرار دارم،
داسې شرایطو کې هم چې نسم کولای خپل هیواد ته بیرته ولاړ سم، نه هم خپلې کورنۍ سره یو ځای کېدلی سم. زه یوازې درې کاله د بنګلادیش ویزا لرم چې همدلته پاتې سم،
اقامه داشته باشم.
دغه افغان محصلین په آسیایي هیوادونو کې له سختو اقتصادي ستونزو هم شکایت لري. دوی وایي له هغې وروسته چې طالبان په افغانستان واکمن شوي، کورنۍ د دوی د ملاتړ په برخه کې د اقتصادي ستونزو له امله پاتې راغلي او هغه دولتي پیسې هم تر اوسه دوی ته نه دي ورکړل شوي. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت نظر په دې اړه راواخلو، خو د دې وزارت وین احمد تقي د راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي.
بو سربخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. لازادی رادیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نرهی لحالاتو خبر شد.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه د وروستیو سیلابونو د ځاني او مالي تلفاتو په اړه درته جزئیات په مجله کې لرو، خو اوس په ورشو خیبر پختونخوا ته. په پاکستان کې حکومت نن د سیلونو له امله بیړنۍ حالت اعلان کړ. یو له هغو سیمو چې سیلونو اغیزمنه کړې ده خیبر پختونخوا ده. په خیبر پختونخوا کې حکومت د کابل سین او د سوات سین غاړو ته له پرتو خلکو غوښتي دي چې د سیلونو له ویرې دا سیمې پرېږدي. په خیبر پختونخوا کې د ژغورنې د ادارې په وینا په تیرو دریو ورځو کې سیلونو تر دېرش ډېر کسان وژلي او په زرګونه کورونه یې نړولي دي. په خبر پختونخوا کې د ژغورنې د ادارې ویاند بلال احمد فیضی د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته د دې صوبې د ډیرو اغیزمن شوو سیمو په اړه وویل.
دې ټایم کې بارانونه سیلاب د لاسه چې کوم ټولو نه زیات افیکټډ ایریاز دي، هغې کې د سوات دی، ټانګ دی، ډیرا اسماعیل خان دی، اپر دیر دی، لوور کوهستان دی او دې سره شانګله ده چې په دې ځینو کې چې دی نو آلریډي فلډ راغلی دی. دې سره سره چې دی نو پیل ازل لکه څنګه چې 2010 کې کوم سیلاب راغلی و د هغې د زیات شدت دغه چې دی فلډ هغه الرټ جاری شوی دی. نو په هغې کې چار سده او نوخان.
فیضی صاحب، د کم کم ځای نه د خلکو د وستو دپاره تاسو اقدامات شروع کړي دي؟
دې ټایم کې لکه تاسو چې ما ووې چې کم ښارونو کې آلریډي سیلاب راغلی دی، لکه هغې کې ډیرا اسماعیل خان دی چې ټولو نه زیات اکټیویټیز دي هلته روان دي. دغسې ټانګ دی نننی چې کم دغه دی نو هغه سوات کې چې دی نو زیات دغه دی مسله ده. هلته مونږ سهار دسې تقریبا ساڑھے گیارہ سو نه زیات خلک چې دی ایویکویټ کړي دي. ګی خان کې چې دی نو تقریبا 1400 پلس دي. دسې ټانګ چې دی نو هلته تقریبا 1000 سمتنګ خلک چې دی نو هغه مونږ روخ کړي دي. دغسې اوس چې دی نو چار سده او نوخار چې کوم د سندونو سره جوخ کورونا دی علاقی دی اغو ایویکویشن هم چی دینو آغا شورو دی.
فیضی صاحب دی ترسنگ سمرا کورونو تزیان رسید لی دی او د زخمیانو شمیرشتا؟
یر جی بلکل شتا دی خود دی ٹائم کی لکا سنگا چی ما تا اوستوی چی دا ٹائم ٹو ٹائم اپ ڈیٹ کی گی. غیر سرک تاریخ پیرو کے وہ تقریباً زر و نزیات کورونا چی دی اگر ڈیمیج شوی دی یواز مونگ خبر دا ڈی آئی خانو کو دغا سی مونگ دا ٹانگ خبرو کو نو التم 600 پلس کورونا چی دی نو اگر ڈیمیج دی سواد کے چی دی نو اگر مختلف فوٹو لنے دی.
فیضی صاحب خیرانے پختنا میں دادا چی دغل تکی چی دا کم کسان تاسو دا کورونا نویست دی یا دغ دین تاسو بل دیتے بوزائی نو دا چرتا بوزائی؟
دیکھ جی دو چیزوں دی چکل مونگا اگر رو باسو چھ سمرا وکٹمز دی یا سمرا خلق آگا ٹرائپ دی نو پہلا چکم گورنمنٹ زیونا چھ دے نو آگا سپارٹس فکس کری دی آل تک کیمپس وغیرہ لگی دلی دی بازی چھ دے نو آگا سکولز دی کالیجز دی ہاسپٹلز دی آگا زیونو کے چھ دے نو کیمپس لگ گولی شوی دی آل تا چھ دے کم ویلنگلی زی کیمپس وغیرہ تھا نو التا شفٹنگ کی گی اور جسوں خپل خپلوان کو تک واڑی آگو التا ہم چدے نو روان دی.
په پاکستان کې حکومت نن د سیلون لامل بیړنۍ حالت اعلان کړی و. یو له هغو سیمو چې دغه سیلونو سخت اغیزمنه کړې وه خیبر پختونخوا و. په خیبر پختونخوا کې حکومت د کابل سیند او د سوات سیند غاړو ته له پرتو خلکو غوښتي وو چې د سیلونو له ویرې دې خپلې سیمې پرېږدي. په خیبر پختونخوا کې د ژغورنې د ادارې په وینا په تیرو درې ورځو کې دغه سیلونو تر دېرش ډېر کسان وژلي او په زرګونه کورونه یې نړولي دي. په دې اړه وروستي جزئیات راسره په خیبر پختونخوا کې د ژغورنې ادارې ویاند بلال احمد فیضی شریک کړیو.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اوس په اوکراین ته ورشو. د اروپا په تر ټولو ستر اټومي مرکز زاپوریژیا کې د برېښنا له قطع کېدو وروسته دا ویر رامنځته شوه چې اټومي وړانګې په اوکراین او ټولې اروپا کې خپرې نشي. کیف روسي ځواکونه تورن کړي دي چې دې مرکز ته یې نږدې بمباري کړې ده چې د برېښنا د قطع کېدو سبب شوه. د تیرو څو اونیو په ترڅ کې له دې اټومي مرکز سره نږدې د روسي او اوکراینی ځواکونو نښتو نړیوال سخت اندېښمن کړي دي. زیات په دې راپور کې
د اوکران پوز نن وویل چې روسي ځواکونو د دونیتسک په سیمه کې بیا عملیات پیل کړي دي. اوکراینی پوځیانو په ورته وخت کې خبر ورکړ چې د زاپوروژیا پر اټومي پټۍ د لومړي ځل لپاره په موقتي ډول برېښنا قطع شوه چې د اټومي ناورین ویره یې رامنځته کړه. د اوکران لوی درستیز وویل د روسي ځواکونو د بریدونو تمرکز د بخموت او اودیفکا په لور دی خو کوم ځای نه دی نیولی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پرون وویل وروسته تر دې چې روسي ځواکونو په سیمه کې ډزې وکړې د زاپوروژیا اټومي مرکز برېښنا قطع شوه او نږدې وه چې اټومي ناورین رامنځته شي. د اټومي مرکز څو ساعته برېښنا نه لرله. ولسمشر زیلنسکی زیاته کړه چې د روسي جنګي الوتکو د اټومي مرکز ته نږدې د سکرو د انرژۍ د مرکز د ایرو په ډیران کې اورونه ولګول چې د روسیې له لوري په اشغال شوي اټومي مرکز کې برېښنا قطع شوه خو د ډیزلي جنراتورونو په مټ بیرته برېښنا فعاله شوه چې دا انرژي د اټومي مرکز د سړېدو او خوندیتوب لپاره حیاتي ده. روسیې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. زیلنسکی هغه اوکراینی تخنیکران وستایل چې د زاپوروژیا په اټومي مرکز کې کار کوي. دا مرکز پر اوکراین د روسیې د برید په لومړیو کې روسي ځواکونه نیولی دی خو اوکراینی تخنیکران لا هم پکې فعالیت کوي. په دې مرکز کې د پخواني شوروي اتحاد د وخت شپږ ریاکټورونه دي چې د جګړې له امله یوازې دوه ریاکټورونه اوس فعال دي. د اوکراین ولسمشر وویل که چیرته په زاپوروژیا کې د دوی تخنیکران د برېښنا له قطع کېدو سمدستي وروسته لاسپکار شوي نه وای نو بیا به مو د اټومي وړانګو د خپرېدو غم کاوه. زیلنسکی زیاته کړه چې روسیې اوکراین او ټوله اروپا له داسې حالت سره مخامخ کړي دي چې د اټومي وړانګو له خپرېدو بس یو ګام شاته دي. د چهارشنبې په ورځ چې د سټلایټ له لارې کوم تصویرونه اخیستل شوي دي او د ازادي راډیو اوکراینی څانګې ترلاسه کړي دي د دې اټومي مرکز پر سر یو لوګی ښکاري چې په حرکت کې دی. نړیوالو پر روسیا او اوکراینی ځواکونو غږ کړی دی چې د زاپوروژیا د اټومي مرکز د خوندیتوب لپاره له ډېر احتیاطه کار واخلي او هڅې زیاتې کړي. روسیې چې کله د فبروري په 24مه پر اوکراین غیر مهاجب برید پیل کړ په لومړیو دوو اونیو کې د زاپوروژیا اټومي مرکز ونیو. لخبرونو ور آخوا.
اوس په افغانستان لوګر ته ورشو. په لوګر کې طالب چارواکي او د ځینو خیریه ټولنو استازي د خوښۍ په ولسوالۍ کې سیلاب ځپلو سره مرستې لګې بولي او له نړیوالو بنسټونو غواړي چې د خلکو سره مرستې ډېرې کړي. دوی وایي سیلاب ځپلو خپل کورونه او د کورونو توکي د لاسه ورکړي او د ژوند په هره برخه کې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې.
په لوګر کې طالب چارواکي او د یو شمېر خیریه بنسټونو استازي وایي د خوښۍ ولسوالۍ سیلاب پولیس سره د اړتیا وړ مرستې نه دي شوي. د دوی په وینا یاده سیمه کې د تېرې شنبې ورځې او یک شنبې شپې پر لپسې اورښتونو او سیلابونو د خلکو سلګونه کورونه له منځه وړي چې اوسمهال له خیمو څخه په یو نوي جوړ شوي کمپ کې اوسیږي. چارواکي او د خیریه ټولنو غړي له نړیوالو ټولنې او نورو ملي او نړیوالو بنسټونو څخه سیلاب ځپلو سره په ټولو برخو کې د لا ډېرو مرستو غوښتنه کوي. د سیلاب د خیریه بنسټ مشر سید احمد سیلاب آزادۍ راډیو ته وویل
هر شي ته اشد ضرورت لري. د پیلند لپاره دوی خیمو ته ضرورت لري، د اغوستلو کالو ته ضرورت لري، د اشپزخانې لوښو ته ضرورت لري، غذایي موادو ته دوی ضرورت لري، د تداوي لپاره درمل ته ضرورت لري، نغدي مرستو ته دوی ضرورت لري، د خوب لپاره بسترې پرشونه. یعنی یو انسان چې د روزمره ضرورت د لپاره او د مشکلات د حل د لپاره او د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ضرورت لري، د کورنۍ ټول ضرورت ورته لري. راشان
د کاروان د خیریه بنسټ مشر بادشاوري کاروان وایي د خوخی سراب زپلو خلکو کورونه زمکه او باغونه هر څه د لاس ور کړی.
لټولو ملی او نړیوالو خیریه بنسټونو او مؤسساتونو د دوی هم دغه وختونه ده چې دوی سره اجل دغه برخو کې کومک وکړي. خلک نه هر نگانه وزپل شول، هم هغه اقتصادي ستونزې لا ډېرې شولې، ځکه باغونه میوې له منځه تللي دي. د دوی کورو کې څومره څه چې درلودل کورو کې هغه له منځه تللي دي.
بیا په لوګر کې طالب چارواکي وایي د بیلابیلو بنسټونو لخوا د خوښۍ ولسوالۍ ته مرستې رسېدلي، خو د دوی په وینا دا مرستې او امکانات د خلکو د اړتیاو په پرتله لږې دي. د لوګر د خوښۍ ولسوال مولوي میر هاشم حزب الله وایي
سلهاو کورونه تخریب شوي دي، نیمه مالو ته هم زیان رسېدلی، د کورو ته هم زیان رسېدلی، زراعتي ځمکې خاصې پکې ختمې شوي دي او بل حال خو مرستندوی ټولنه راغلي دي. خواستم دا ده چې نورم راسي له دې نه زیاته اړتیا ده. دی ولس غربت ویلی دي، سیلاب ځپلی دي، د خلک نو ډیرو شانو ته اړتیا لري.
د خلکو د ستونزو د اساسي هواري پاړه بیا لوګر والی عنایت الله شجاوایی د خوخی اوسیدونکو په اوسنیو ځایونو کې ځکه خوندي نه دي چې دوی د سیلاب په مسیر کې پراته دي.
خدا خبر مکتا کڑے تا دے خلکو پیشنهاد کڑے په دې ارتباط یقینا نغه علاقه چي ده د سرود خانه ده هغه استقامت کېدلی شي در وخت لپاره سیلابونه راشي هغې لپاره مو تصمیم دا شیدی چې د مشرتابه سره به په رابطه کې کیږو او د هغوی د نظمدید مطابق به دوی ته خوندي ځایونه انشاءالله برابروو په هغه وخت سره.
د اګست په څلور ویشتمه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په افغانستان کې د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه خپل تفصیلي راپور کې ویلي چې د اګست د روانې میاشتې د اولې نیټې په دې هیواد کې د سیلابونو له کبله 113 کسانو ژوند د لاسه ورکړی دی. د راپور له مخې یوازې په لوګر کې د وروستیو سیلابونو له کبله تر 40 زیات کسان مړه شوي، 10 تنه نور لا درکه او شاوخوا 3000 کورونه زیانمن او یا هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې وروستیو سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. دا چې ولې له وچکالۍ وروسته افغانستان د سیلابونو د داسې یوې څپې سره مخ شو او آیا د دې امکان شته چې د سیلابونو دغه اوبه ذخیره کړو، په دې اړه مو د اوبو د چارو لپاره ډاکټر اسم مایر سره خبرې کړې دي.
دقیقا که موږ د سږني کال ورخته وګورو دا ښایي چې د افغانستان یو ډېره برخه وچکالۍ وځپله. خو یو شی باید موږ په یاد ولرو چې د وچکالۍ هغه موسم یا محاسبه په موسمي ډول کې ترسره کېږي چې د هغې پر بنسټ، یعنې د دریو میاشتو دریو میاشتو لپاره هغه محاسبه ترسره کېږي او د هغې پر بنسټ باندې د افغانستان ژمی او پسرلی وچکالۍ و، یعنې د ورښت اندازه په کې کمه وه. خو که اوسنی وخت موږ وګورو د ارقامو د لحاظه یا د ورښت د کچې له لحاظه دلته موږ وچکالۍ ورته نشو ویلی، ځکه چې د ورښت کچه د افغانستان په سویل کې تر هغه نورمال حده لوړه ده چې پخوا به دغه سیمه کې ورښت کېده. نو په دې اساس باندې تقسیمات موږ داسې کړی شو چې د افغانستان لومړۍ شپږ میاشتې یا ژمی او پسرلی وشکالی وو او اوس د افغانستان په جنوب کې یوازې البته سیلابی موسم پیل شوی دی او روان دی. د افغانستان په شمال کې لا هم وچکالی روانه ده او هلته ورښتونه نشته، دا ځکه چې اوسني ورښتونه د افغانستان ته د هند د بحر څخه په موسمي ورښتونو شکل باندې راځي او دا څپې ایله تر هندوکش غرونو پورې ورسېږي چې له دې څخه نه اوړي. معمول ورښت د افغانستان چې دی هغه د غرب لخوا نه راځي او هغه د هغې له کبله د افغانستان په ډېرو برخو باندې همدارنګه د شمال غرب او ټول برخې تقریبا پر پوښښ لاندې راولي. دا اوسني ورښتونه چې کوم دي دی معمولا پخوا د افغانستان ډېر لږ ولایتونه لکه خوست، ننګرهار او کونړ تر پوښښ لاندې راوستل، خو سږ کال لامل یې دا دی چې د اقلیمي بدلون له کبله ګرمي زیاته شوې او د ګرمۍ له کبله د بحر د سطحې څخه د اوبو هغه لمدې څپې ډېرې پورته کېږي او په دې دغه شدت له کبله د تپوې بیا د افغانستان تر مرکزي سیمو پورې رارسېږي او د هند څخه پیل تر افغانستان پورې په دغه ټوله سیمه کې د سیلابونو لامل شوي دي. دغه که چیرې موږ د اوبو مدیریت کې د سیلابونو د خطر د کنټرول او همدارنګه د وچکالۍ د خطر د کنټرول یو اساسي برخه تشکیلوي، هغې ته پام وکړو نو د دغه اوبو څخه کېدلی شي وروسته د وچکالۍ د اغېزو په راټیټولو کې همدارنګه د سیلابونو د خطرونو مخنیوي کې لوی په لویه پیمانه کار واخیستل شي. خو افغانستان متاسفانه د اوبو زیربنا نه لري، نو چې زیربنا نه لري بیا دغه اوبه ساتل کېدای نه شي.
ډاکټر صاحب، ما دقیق همدا پوښتنه کوله چې دغه د سیلونو اوبه چې راځي او زموږ کرنیز ځمکې وړي ځان سره، آیا د دې امکانات شته چې دغه د اوبو زیرمه ته هم کومه ګټه ورسوي؟
ګورئ، د افغانستان کومې زیرمې چې دي هغه تقریبا اوس په ډکېدو دي. کمال خان بند شوی، همدارنګه په اتمان په کجکي او ډاله بند کې اوبو کچه زیاته شوې وي. نغلو بند چې د کال لافایل څخه ډېره په لویه پیمانه تش و اوس ډک شوی دی او 15 متر مکعب فی ثانیه هغه دسچارج یا پرچاوه لري. دا اوس همدارنګه چې هغه لاندې درونته او سروبي او دا برخې هم زیرمه شوي دي. خو متاسفانه نور بندونه نشته او د بندونو جوړول د لږ وخت کار نه دی. متاسفانه په افغانستان کې بل هغه دا دی چې کله یوه ستونزه پیښه شي په هغه وخت کې عاجل اقداماتو ته دوی پاملرنه کوي او واجل اقدامات په اساس باندې زیربنا نشي جوړېدای او د خطر مخنیوي په سمه توګه نشي کېدلای. نو د اوبو د مدیریت لپاره یو اوږدمهاله پلانونه او ډیرو کړنو ته اړتیا ده ترڅو په د اوبو لپاره د غزیر می جوړ شي او دغه په اساس د ورسته ورو ورو دغه د خطرونو کچه راټیټ شي او دغه څخه مؤثره استفاده وشي.
د اوبو د چارو په ډاکټر عاصم مایارو چې درسته وسلابونه پاره خبرې کولې. اوس هم ستاسو پیغامونه.
سلام د زابل ولایت میزان یو لسوالی څخه زموږ د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه څخه دا غوښتنه ده چې د زابل د ولایت میزان په لسوالی کې سخت سیلابونه راغلي دي، د خلکو کورونه زیات وړي دي او نورې کرهاني زیزمکه وړي دي، د خلکو شمسیانی واټر پمپونه او نور زیات مالی زیانونه اړولي دي. نو کچیر دغه سیمه ټیمونه واسول سي ډیر بشي د سیمه سي زیاتې زیانمنې سوي دي، د سپینو مرانو منځکا ده او همدارنګه د تورو مرانو منځکا ده او د ولسوالیو د مکرک سیمه دي.
زمانو مقدس حجرت دی د لوګر ولایت د برک برک ولسوالی څخه سخت سیلاونه په لوګر باندې راغلي څرخ او دا سنور برک برک ولسوالی کې ډیر کسان هم مړ کړي. الله ډیر لمغنا
ډیر لمغنا
فقار ده. راځي ورونو، راځي چې دی خدای شکر ادا کو، خدای ته به موږ رحم وکړي.
فواد احمدی هم د میدان وردګ ولایت د چک د ولسوالی څخه خبره کوم. چک ولسوالی کې کوم زیات سیلابونه راوتلي دي، خلک د یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي. نو د لوړ رتبه چارواکو څخه هم هیله دا ده چې چک ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمېره ده 00420211421. شمېره بیا تکراروم 00420211421.